د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او اونیزه خبرونه نوې نړۍ هم د دې ګړۍ برخه ده، نو هیله ده چې هغه هم واوري. لومړی به له بوریوال کاکړه د دې خبرونه وو.
مرید مهم خبرونه سره ټکی. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخابات کمیشن یا په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته یې سړکونه پرانستې دي. او د اسرایل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبر اعلان وژل شوی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یا په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دا خبره د یاد ګوند لخوا د ډسمبر پر 13 پر ایکس پاڼه په یو بیان کې شوې ده. د یاد ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر هم پرون په دې اړه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی به د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې پر ضد عدالتونو ته ځي.
میرے سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی
نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنی اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه د پښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو سو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو.
د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو ردیدو لامل پر هغوی رواني او شمیر مقدمې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری پراتمه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته یې د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبره د یادې جرګې ویاند مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړې ده. د ویل د چارواکو لخوا د 40 بندیانو تر خوشي کېدو او د غوښتنو په اړه تر ډاډ وروسته یې د ډسمبر له 6 د شمالي وزیرستان تړلي سړکونه خلاص کړي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې د کومو غوښتنو په اړه ډاډ ورکړل شوی او خوشي شوي بندیان پر څه ولسویو. په چمن کې د روان پرلت مشران وای د چمن دکاندارانو نن او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو دکانداران به سبا د یاد پرلت په ملاتړ کې کاربندیز کوي. دا خبره د یاد پرلت ویند او د چمن سوداګرو مشر صادق اڅکزی نن مشال رډیو ته وکړه. دویل د جمی پر دې خني سربیره به خپل احتجاج تر هغه وخت جاری ساتي چې غوښتنې نه منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد لخوا پرلت روان دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیر پاتیسویو سلګونه کانټینرو د لیږد د اجازه لپاره هڅه کوي. د دې خونې یو مسول خانجان الکوزی پرون مشال رډیو ته ویل څه کم 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایثار دي. دوی ویل 3500 کانټینرو ته اجازه ورکړل شوې ده، څه پر لار دي او نور افغانستان ته رسیدلي دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبر اعلان وژل شوی دی. دا خبره د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ په نامه ادارې د ډسمبر پر 13 په یو بیان کې کړې ده. یادې ادارې تور پورې کړې چې د دې لامل د اسرایلو لخوا په غزه کې بې له شاوبت کتلو بې رحمه بریدونه دي. په بیان کې ویل شوي چې په غزه کې د خبر اعلانو په ګډون ولسی وګړي خوراک اوبو او درملو ته د کم لاسرسي له کبله له شری ناورین سره مخامخ دي. یادې ادارې یو ځل بیا پر اسرائیلو ژغ کړی چې د دوی په وینا د جګړې اصولو ته درناوی وکړي. اسرائیلو له هغه وروسته پر غزه کې جګړه پیل کړې چې حماس د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ او تر زر زیات داسې کسان یې ووژل چې زیاتره ولسی وګړي وو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر سازمان بللی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او متحده عرب امارات ترمنځ د کرکټ د 3 شل اوریزو لوبو د لړۍ 2 لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې دا لوبه نن د افغانستان پر وخت ماشان 6:30 په شارجه کې پیل سي. د دې لړۍ لوبړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول بوروال ککړ څخه واوردل. په دې غړي کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د اکثرو سیاستوالو د نوماندۍ یا کاندیدۍ کاغذونه رد کړي دي. په 2023 کال کې چې نن اخري ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې اکثره وخت بند وي، نقصان یې څومره وشو؟
روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاڑیانې کلل او راکلل، پاربونو روپی تاوان دی. ټول انسانان د سرمایه سم خلاصو، مالی معاشي تاوانی وسو.
په کابل کې د طالبانو د سختې واکمنۍ باوجود هم جرمونه زیات شوي دي. یو سړی چې زوی یې د پیسو لپاره تښتول شوی وو وای
سپین کفن کتاب او زوی زما شهید کړو، ډېر بېرحمه شهید کړو.
په نوې نړۍ کې به واورئ چې ټولنه څنګه د مزورو نجونو سره مرسته کولی شي.
د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي، هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي کنه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوري. لومړی رپورټ ته ورشو. پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې پر ضد عدالت ته ورځي چې د یاد ګوند مشرتابه ته یې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه نه ده ورکړې. د دوی په اړه د انتخاباتو کمیشن د ګوند د بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د دوی د اکثره سیاستوالو کاغذونه رد کړي دي. د ګوندتور پر کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د دوی مخالفه ګوندونو ته ګټه ورسیږي او دوی د انتخاباتو له مخې لري کړل شي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه د کاغذونو د ردېدو لامل په هغوی رواني یو شمېر مقدمې بللې دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دی. همداراز په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې په دې عمل کې ریاستی مشینري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویل شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه دا پوښتنه کوم چې دا فیصلې به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي؟ موږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی، کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی. او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوې دي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف د مشکلات حل شي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل
اسې نخ کاری چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سل حل شي، ځکه چې دی وخت کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نکړې شو، او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپلو کارکنانو کې مقبول هم د هغې کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي، نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیټتې واپس واخیستې شي که نه. نو هلته هم ګیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم ګیر دي. نو عدالت کدی له ډېر هم اسانی ورکي، نو په هغې کې به هم کېدی شي په یو شیز کې ولورکي، نو د بلکې که بیا هم کمی پاتې کیږي، نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال او شینن کې سیفول اسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د راروانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي، نو هغې کې ډیره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډیر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمہواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په جواب کې سندي ویلي. خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د فیصلو په ضد د جنوري د درېمې نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ تاسو ته اوس یو بل ریپورت درورو. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پېښور های کورټ دغه پریکړې پر ضد د بیا کتنې یا نظرسانۍ درخواست ورکړی دی چې تحریک انصاف ته د انتخابي نښې په توګه د کرکټ د بیټ ورکړه پر ځای ساتلې وه. خو د انتخاباتو کمیشن پرون های کورټ ته په ورکړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوندي انتخابات رد او هغوی ته انتخابي نښې نه ورکول پر ځای وساتي. څېړونکي وایي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته بیاټ د بیټ نخه په انتخابي نخې په توګه ورنکړل شي، نو دا کېدای شي د رای ورکونکو د خفګان سبب شي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ ورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په 13مه پېښور های کورټ کې هم د های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د نظرسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیټ نه دی پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنه غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وایي
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونو الیکشن کمیشن په عام انتخاباتو کې خپل رکاوټ ته خپل آئینی ذمہواری پوره نکړي. خو کبل تر وګوري موږ له په لیمټیډ ټایم کې انټر پارټي الیکشن کولو هدایت جاری کړو چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړ. په ملک نورم ډېری پارټي دي هغه یو انټر پارټي الیکشن نکړو. لہذا دا اوس چې کوم دوی د نظرسانۍ درخواست کړي دي په های کورټ کې دا ټوټلی ټایم ځای کول دي. زموږ ان شاء الله ولزي چې کوم لیګل ټیم دی هغه پوره چې کوم دی لاګیا دي او موږ به ان شاء الله هغه ټول
پاکستان تحریک انصاف گند د پارٹی دننه یا انٹرا پارٹی انتخابات د پی ٹی آئی د خپل آئین هم خلاف وو او د الیکشن کمیشن د قانون په ضد هم وو، نو ځکه دا ولا مسترد کړی دی د کوم لوی چې دوی ته بیٹ نخه نشي ورکولی. الیکشن کمیشن وار په وار دا هم ویلي چې د دوی غرض او مقصد هیواد کې رڼا او شفاف انتخابات کول دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اپیل پیښور هاي کورټ په 26 دسمبر د الیکشن کمیشن د پی ټی آی د انټرا پارټي ټاکنو او بیٹ نخه نه ورکولو پریکړه معطل کړه او ورته هدایت وکړل چې د پی ټی آی د پارټۍ دنن انتخابات ته هم تسلیم کړي او د بیٹ نخه دې هم ورته ورکړي. دا چې قانون سوایي نو پیښور هاي کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې باب لا مشال لیډو ته وایي.
کومې پورې چې د الیکشن کمیشن کورټس د اپروچ کولو خبره ده، نه پیښور هاي کورټ ته بالکل اغي راتلی شي او اغي د سټے باندې بحث کولی شي او دام کولی شي چې دې کې ارلی هیرنګ اپلیکیشن وکي او عدالت ته په دې باندې بحث ووري چې آیا دا سټے ټیک تا او کو نه ده.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په 8 فروری ملک د عامو ټاکنو اعلان کړي او د جنوري 14 سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نخانو د ویش وروسته نیټه هم ده. د انتخابي نخان لری کول د نورو سیاسي اغېزو سربیره په قومي او صوبایي سملو کې د ښځو او اقلیتو لپاره د ځانګړي څوکو څخه هم یو ګوند محرومول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 12,300 او 14,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د لویو لارو د پرانستلو اعلان کړی دی. دا لارې دوی له تېرې اونۍ راهیسې بندې کړې وې او ویلي وو چې تر څو یې د ناامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي او همدارس د پرمختیایي کارونو لپاره د دوی غوښتنې نه به منل شوې، تر هغې به یې نه پرانیزي. خو اوس د جرګې غړي وایي چې د حکومت لخوا ورته د دغه غوښتنو د منلو ډاډ ورکړ شوی دی او د ځینې ګرفتاره کړل شوي کسان خوشی شوي دي، نو ځکه دا لارې پرانیزي. په دې هکله د عمر دراز رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې اوتمنځای جرګې مشرانو د انتظامی او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوي. د دسمبر 6 نیټه نه تړل شوی سړکونه یې بیرته د دسمبر 10 نیټه نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزي مشر سره خبرې وشوې، ډاډ ورکړل شو، سلویخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل. خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوي یا خلاص کړل شوي بندیان کم ډول جرمونو کې ککړ ول. د اوتمنځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزي چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشي کړل، مذاکرات یې کامیاب شوی، خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوې.
ډیو شه د جرګاهال نه بهر میش جرګاو وشو، ډی سی او ورسراج یو سی او د خور کمانډر طرفنا ذمہ دار کاس یو کرنل دی چې کیو او اهر غلاو 40 کا ایدیون میش ته حوالہ شول چې سره میش په خپل ملاقات یا وشو او کابلیت ملاو شول چې نه را سمره مساله وشو د روډیو ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصیلی بحث وشو. نن جرګا د یو حاضر سه الحمدلله میزا خوشالي.
یا د جرګې د نومبر په 20 هم بنو میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړی وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنه پوره شوې نه دي، نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلي ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زومان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمانځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمانځای کوم بند کړي وي آنل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شاه آه لاس وځه مکمل بند و چې د تجارتونو ډیر غټ نقصان وشو. دا د پوره میزو د انتظامیه نه د فوج نه دا توکل لري که داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي وایندا د پوره د روډی نه بندېږي.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو د جرګې مشران مطمئن دي. خو څو اونۍ پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خود جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکل ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنې یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشي کړل. خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده دا هغې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همدا اوس اوریدل شي. هله ده چې موږ نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام بلکې د مشال ریډیو موبایل ایپ د لارې هم واوري. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډول شي او څه مصرف یا خرچه در باندې نه راځي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. او څنګه رښتیا دا تاسو د یوټیوب یادونه شو نو تاسو یوټیوب ته هم لاړ شئ او د مشال ریډیو ویډیوګانې هلته وګورئ. مختلف ویډیوګانې شته دی هغلته یې تاسو کتلی شئ. اوس یو رپورټ تاسو دروړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم ډیره موده بندې پاتې شوې وي. د دې لارو د بندېدو لاملونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتي او د پاکستان لخوا د تګ را تګ لپاره د ویزو او پاسپورت شرطونه عملي کول دي. د لارو بندېدو د زرګونو خلکو کاروبار خراب کړي، روزګارونه یې ویجاړ کړي دي او همدارز اقتصاد ته یې ډېر زیات تاوانونه رسولي دي. په دې حکله د بروال کاکړ رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کیږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل سو او د اگست پر 16 بیرته پرانستل سو. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل سوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل سو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لارې بیا د سپتمبر تر 15 تړل سوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل سو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل سو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل سوې نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ سوي. ځای سوداګر موجب شنواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه سې چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړو طرف نه 3400 گاډي راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په آسان ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی اغه د ټیکس په شکل کې شي چې اغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل اغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکي چې کوم دی داغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر 14 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي، خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لارې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 21 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پر لټوالو د نومبر ل 16 افغانستان ته تللی دا لارې د هر ډول ټریفیک پر مخ وټړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته میوجات راکې مرزم میوجات افغانستان تورکو د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانی صرف امپورت ایکسپورت لوکل ملبردار چې دغه خواسکریپی د ټول شانکلل او راکلل پاربل روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایکر ډرایور تباکیج ترانسپورټیشن تباکیج روزګار تباکیج ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی ماشی تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل فری اپ یا وړیا اپ نه ګټه پورته کړئ. اوس موږ دا ټولې خبرونه واورئ، همداراز هغه ته چې کومې خبرونه نشي کې هغه تاسو ملګرو دوستانو سره هم په اسانه باندې په فیسبوک او نورو لارو شریکوي شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دولس نیمې بجې کېدونکې دی، راځئ چې له بوروال کاکړې واورو.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د مشر عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. د خبره د یاد ګوند لخوا د ډسمبر پر 13 پر ایکس پاڼه په یو بیان کې شوې ده. د یاد ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر هم پرون په دې اړه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی به د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ځي. د انتخابات کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردیدو لامل پر هغوی روان یو شمیر مقدمې بللې دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزي جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته یې د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. د خبره د یادی جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په یو بیان کې کړی ده. اوتمانزي جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وژنو او نورې نامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي چې وروسته یې د انتظامي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته ختم کړي وو. په چمن کې د روان پرلت مشران وایي ځایي دوکانداران نن او سبا په خپله خوښه د چمن پرلت په ملاتړ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د خبره د یاد و پرلت ویاند او د چمن سوداګر مشر صادق زغزی نن مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې په چمن کې بانن کاربندیز وی او سبا به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې له میډیکل او تنرونو پرته دوکانونه بند وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد لخوا پرلت روان دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي دي. د خبره د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ په نامه ادارې د ډسمبر پر 13 په یو بیان کې کړی ده. یاد ادارې تور پورې کړی چې د دې لامل د اسرائیل لخوا په غزه کې بې لشه او بد کتلو بیرامه بریدونه اندی. په بیان کې ویل شوي چې په غزه کې د خبریالانو په ګډون ولسي وګړي خوراک اوبو او درملو ته د کم لاسرسي له کبله له بشري ناورین سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بوروال کاکړ له خلی خبرونو واوریدل. اوس هم تاسو ته یو رپورت دروړو. په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په زور حکومت نیولې. تر هغه وروسته ځینې سختې سزاګانې عملي کول پیل کړې دي، خو د دې هر څه باوجود هم په کابل کې چې د افغانستان سر ښار دی، پلازمینه ده، هلته جرمونه نه دي کم شوي. اکثره وخت خلک تښتول کیږي، خصوصا ماشومان تښتول کیږي او بیا د پیسو په بدل کې هغوی خوشي کیږي، له کورنیو پیسې غوښتل کیږي. همداراز ځینې نورې غلاوې هم ډېرې شوي دي او ځینې خلک وژل کیږي هم. په دې اړه باندې زبوغ همکار تاسو ته رپورت وړاندې کوي چې ولې داسې روان دي.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پېښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکي شکیله ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د ایروزو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډیر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نشي وتلی، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمی نه هیو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد همدل ته پسپیرانه نه وژل شو، نو داسې کېدای شي سبا بل څوک وژل شي، بل څوک وژل شي. نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ونې وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنې ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو هم له موږ سره اوسئ او زموږ دا خبرونه او نور ټول خبرونه را سره واوري. اوس یو بل رپورټ ورزو د خبر چارواکي وای په دغه ضلع کې با په جنگونو کې وران شوي باغونه او شاړې ځمکې بیا آبادوي. دوی ویلي چې نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هلته په باړاوتیرا کې مختلف ډول میوې او سبزی لګولي او حاصلاتي مارکیټونو ته هم رسیدلې دي. د باړې کاروندګر وایي چې هلته اوبه کمی دي او په کار ده چې حکومت یې غم وکړي. په باړاوتیرا کې 2008 کال څخه تر 2014 پورې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیات کړي وو او په هغه وخت کې ترې په زرګونه خلکو کډې کړې وې چې له وجې آبادې ځمکې شاړې پاتې شوې. په دې هکله د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی تیر بدمنې نه متاثر شو سیمو باړه او تیرا کې د کارنې بیا بحالۍ او باغونو لګولو په یو شمېر پروژو باندې کار پیل کړای.
باقي مونږ په زیتونو کې قلمکاری کوو او په زیتونو باغونه لګاوو. په خیبر کې مونږ اوس 210 اکر ما باغونه ولګول او 35,000 ځنګلي بوټي مې چې کوم دي دا مې قلم کړل. ځنګلي چې کوم بالړي مو جود بوټي بده مې پتیرا کې وکړل. مونږ کوشش کوو چې خیبر ته مونږ د زیتونو او چې کوم تیل او باسي دا ماشينه مونږ ان شاء الله دلته اویلیبل کو. ټماټرو ورټیکل ټوماټو چې پاس کې دی بده باندې مې کار وکړو، مشروم باندې مې کار وکړو، مشروم ګلیډولس باندې مې کار وکړو، فلوري کلچر چې ورته وی په باندې مې ډیر کار وکړو، سن فلاور باندې ډیر کار وشو د ایر ډی یو اسید په هیلپ سره او مونږه سن فلاور خطل پیدا کړل او ایون مارکیټ ته ورسېدل.
زیول اسلام دا وډ وای چې په دویم مرحله کې دوی غواړي هلتا شاډ شوی په زرګونه اکړه زمکی بیا هوا رکړی او د کرنې جوګشی
دین علاوه کته وګوره مونږ په بیا پایپ لاین کې دی مخکې ان شاء الله په بیا اسلامي ریلیف سره یو بل پروجیکټ یې سره مونږ زمکه وری با کو ان شاء الله او د خلکو د تخمونه ورکو د سبزی او د نور تخمونه ان شاء الله روان فروری مارچ کې بدا کو د مونږ پایپ لاین کې دی.
د باړی اکا خیلو یو کروندګر شفیق پردای وای چې هلتا دوبو کمای دی او که دغه ضرورت یې پوره کړل شي نو بیا د دوی ځمکې دومره پراخه دي چې په لویه کچه ترې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
د اوبو غټه مسله ده انشاءالله. د بوډۍ ډیویژن چې کومه زرعي ځمکه ده دا به انشاءالله د ټولې صوبې له فصلونه ورکوي او سبزیونه ورکوي. لکه دومره زرخیزه ځمکه ده خو د اوبو د نشتوالي د وجې نه په هزارو اکر ځمکه چې کومه ده بنجر پرته ده.
د خبر په باړه او تیرا کې 2000 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تر سره شوی او یوه اندازې مطابق سباندې 100,000 کورنۍ ترې جلوزو کډوالو کیمپ او د ملک نور برخو ته کډه کډه وی باډي او تیراتا ورستانه شوی خلک وایي چې کډواله په وخت ترې کورونه او آباد پټي او باغونه پاتې شوی وو او دا مهال هلته په زرګونه کډه ځمکه شاړه پرته ده او زراعت محکمې له پکار دي چې دا ورته آباد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. هم دا اوس تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم واوري چې فری او وړیا ایپ دی. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو په یوټیوب هم خبرېږي، نو هیله ده چې یوټیوب ته سر ورکړه کې ځان د مشال ریډیو سره سبسکرایب کړئ. که تاسو مشال ریډیو نشئ پیدا کولای نو په یوټیوب کې زه دې هلته سرچ یا د لټون زه شته دی هغه کې تاسو مشال ریډیو ولیکئ تاسو ته به راشي. اوس تاسو ته 19 خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې په پښتنه ټولنه کې مزور انجونې له کومو مشکلاتو سره مخ دي او هغوی سره څنګه مرسته کوي شي، ټولنه څنګه کوي شي، کورنۍ څنګه کوي شي چې هغوی ته د هنر او تعلیم په ورکولو سره هغوی د ټولنې یو فعال فرد کی. دا خبرونه تاسو زموږ همکار اسما ګل جوړي.
نوی نړۍ د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، په پښتنو سیمو کې د مازوري ښکار زنانه له کومو ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي، په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو. تر پای را سره مل شي.
جړل چې مام سکول کې داخله کنه ماته به ویل چې نه ته مازور یې او ته سکول ته نشې تللې. ماته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لې ته سکول ته نشې تللې.
کوثر د مومندو سیدونکې درې دیرش کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازور ده او دوانخ پی شلې دي. نو موري وعده کړی ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوه او لوغي مینځل، مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي خو ګرانه ورته داوي چې له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېره خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي، خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دا ده چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول اته اولادونه لري. کوثر په اووم نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي
خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جنۍ معذوره ده او هره ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی، نو ښه دا ده چې په کور کینی.
مشکلونه به ډېر زیات وو، هره خبره کې به ټولو تانک وار کوله. باندې تعلیم هم ونه کړلو، باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړ چې کله ته ښه راغټه شوم. زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډېر زیات منې کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یو، که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي. زما مور او پلار زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو، زما د رشتې ټول خلاف وو. زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو، ما ته یې غاړه ایښې وه په خوشحالۍ او په نرم باندې. بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي، دا به کوي یا خو به کوي. بارہ سال وشو زمونږ د واده خاوند مې شکر الحمدللہ خدای را سره خپل محنت کوي، خپل مزدوري کوي، بس مونږه ښه ساتي او بچی مې الله شکر دې را کړل. درې بچی مې دی، یو مې لور ته، دوه مې زامن دي.
کوثر ته له وړوکوالي د خپلې معذورۍ ژور احساس کېدو، نو ځکه به په خپل ځان کې راټوله وه. د خلکو او خپلوانو له ټوکو مسخرو نه ډارېده، نو نه یې غوښتل چې چا کره لاړه شي. هغې ته خپله معذوري او جرم ښکاري.
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې ما، هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو، هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو، دیزې پورې را ورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مړ څه صحیح شي.
د مازورې غم یوازې کوثر نه جاړي. د مردان 15 کلن نسرین هم عین لما شومتوب د پولو لوجې مازوره ده. د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي. نسرین وای مازورې ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي. هغه وای د مازورې لوجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخ کې تک ارمانونه پوره شول. هغه د مازورۍ باوجود تر څه حده په تعلیم کولو کې بریالی شوې ده، خو وایي نه یې په ټولنیز توګه حوصله افزای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګوري، زمونږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. موږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو چې موږ چېرې موږ د زیاته قدم ور مخکې کوو نو موږ به ځان دپاره څه وکړو. چې موږ هلته لړ شو هلته موږ ته داسې خبره وشي چې موږ هغه قدم واپس راورستو کړو، موږ هلته کېاړو لاړ نه شو. پوه شي هلته کې زمونږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زمونږ په متعلق هغه موږ ته خونه لګي، موږ سره په دې معاشره کې څه کېږي. مونږ وای چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي، موږ له یعنی سپورټ دا کی موږ سره سپورټ کی خو داسې نه چې موږ ته معاشره سپکو ګوري.
کوثر او نسرین د جوان بیړۍ په مخ وړي خو ناخیلی دي. خو د نوخار ریناګل بیا خپل مازوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. 22 کلنه ریناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جنکو او میرمنو سره هم رسته کوي. ریناګل 14 کاله وړاندې په یو ترافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازوره شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل زندگی میں تیرولا اور یا ایک دم پر بیٹھ باندھ سم مت ڈیر زیات گرانا وا پر مال تا پر فیملی والا ڈیر زیات مینا را کڑے دے ڈیر زیات سپورٹ کڑے مت وچ خیر دے اس خبر ہم ندار تو سم ہر سکول شول نہ سکول استا خپے کار نہ کس تعالی سن کار کئی تنو رکھ ٹک ٹاک اے اینا باوجود بیا ما رو 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 ما سے لائک کورس او کو اور ما جولی کورس ما او کو بیا ما وچ اس چتا جاب باندھ او لگم جاب خیال مت دس را اس کلا زما ابو بان فالج را ابھی مار شو تسی نورم دا کور ڈیر مسئلے وے چې هغه مت پېښ شو نو ما چې اوس د کورنا بهر وزم الحمدلله ز خپل ځانم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم الله لاک لاک شکر دې ز خپل ژوندۍ ستیرم او ز غوړم چې د منورم کم ملګری سپیشل پرسن هغه هم همت وکي او حوصله نه بایلي ان شاء الله الله به خامخا کامیابی ورکړي.
د بشری حقوقو فعالان ایلا الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکو ده مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرول جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې لپاره دی چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپورچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټیز چې نه یا هغه خزي پارټیکولرلی هغه د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. و ډیر داسې ک ډیولپمنټل کرونه دی او ک نور څه کرونه دی هغه کې دا غا سیګمنټ اف سوسایټي بالکل اگنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی چې هغوی اکثر دا هغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثر کورنو کې مازور نجونې او مېرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډېره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازور مېرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای که د پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازور کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي نو ډېرې مسلې به یې هوارې شي.
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، په صحیح طریقې سره کوو. دی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي کنه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هېڅ حکم رستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي نو چې د دوی په لاس کې خام خام سنا سه هنر وي، دوی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي، سلای کړی یعنی دستکاری هر قسم هنر چې دای بدی ډېر په خپل انداز سره کوي. چې دای باندې تعلیم وکړي شي نو دای په کرسۍ کې په ویلچیر کې ناسي دای تعلیم ورکولی شي، ټیوشن سنټر ځان له کولولی شي.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې مازور کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وای د مازور ژوند تر هغه ښه کېدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه او دا یو جرنی دا چې د اپورچونیټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه ده. خو چونکه هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونیټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کی چې دغه سره دی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د مازور انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، د لاسونو او خپو مازوری شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي؟
د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ غنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم لپاره کې دوه وړاندې کده میندو سم خیال و نه ساتل شي نو بیا وروسته د ماشوم د مازوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نو مولوی وای همدارنګه په خپل خپلوانو کې ودونه کول، ټریفیکی حادثې، تیلیسیمیا او ذهنی ناروغۍ هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
تدی مختلف وجوهات کې دي شي چې کم ټول نمخ کې وجه د اغه داده چې پښتو پښتو ناراضي او غی خپل خپلوانو کې ودونه کوي نو بیا د مازوره ماشومان پیدا کولو چانس وي. بل وجه داده چې د طاقت د ویانې نه استعمالول سوخزه د ماشوم امید شي نه ته پکار دي چې اغه د طاقت د ویانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې ستې باندې جون تیروي نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي، هغې سرم د هغې جسم کمزورې شي، هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي نو هغې د وجې نه بیا خپې لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتلا د خزینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. ویدا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي نو د مازوره نارینه پرتلا کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکي اونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترکئ د الله په امان.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. ستم دے رشیدی
کتاب